السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې چارواکي وایي د بادغیس پر مرکز قلیناو د طالبانو جګړه پای ته رسیدلې خو خلک دې جګړې اندېښمن کړي.
د قلیناو خلک کمه کورنۍ چې همدا اوس په دې ښار کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډېر دی ډېر په تشویش کې دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړیو او جګړې مسؤول طالبان دي.
مسؤلیت خونریزی به دوش و به دوش آمیش اینا تصمیم به جنگ گرفتن.
کابل کی یو زلبیا گنج میر دنیا علمانو ده جگره پر زد تکوا ورکره
جنگی فیلی جنگ داد
دوستانه جگره خلمنزی جگره ده دوستانه جگره افغان واشنه ده دوستانه جگره نمشروع ده
او ده هند سینما و تلی سوری دیلیپ کمار و مرد
هندوستان که انسانو کی تقدیرین تمہاری قسموں کے حلقے میں گھر جائیں گے.
د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. نوریاس نوری یې در اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه نوې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کېدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د غني کولو وروستۍ هڅې به یې هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه ناوې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړ. د سیمه ییزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو نن له څو لورو د مرکز پر څنډو حملې پیل کړې وې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو سره هغوی له ښاره بیرته ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو د یوې غونډې د کېدو خبر ورکړی دی. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت نن خپره کړې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استانکزی کوي. د خبر پاڼې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان خلک او د دې هیواد سیاسي مشران باید خپل هیواد د راتلونکي په اړه سختې پریکړې وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر افغاني څیرو سره په غونډه کې برخه اخیستې. د هغه په وینا په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات د بحث موضوع ده خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د خوست امنیتي چارواکي د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قمندان سیف الرحمن سرحدي نن رسنیو ته وویل چې د خوست ښار د دویمې حوزې پولیسو شاوخوا 11 بجې دغه موټر بم هدف ته تر رسیدو مخکې کشف او شنډ کړ. سرحدي وویل دوی ته له مخکې د دغه موټر بم په اړه معلومات رسیدلي وو چې ښار ته له ننوتو سره سم ایله یو موټر سایکل سره ټکر وکړ. د هغه په وینا په موټر کې سپاره دوه کسان په تیښته بریالي شوي خو امنیتي چارواکي د نیولو هڅې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کېدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاووس څخه د کتنې په مهال وکړې او ویویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هېواده بهر د روسیې لویه اډه ده کار واخلي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي. لاوروف یو ځل بیا نړیوال ځواکونه تورن کړل چې په دې هېواد کې د څو لسیزو حضور د امنیت او ثبات په برخه کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. د لاوروف په وینا د ګډ امنیت د تړون سازمان استازو چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پوله یې له نږدې کتلې ویلي چې د افغانستان لوری ټول د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. دغه راز د یو بل خبر لمخې هغه شاوخوا 600 افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حضور له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکه کې کابل ته لیږدول شوي دي. ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته د دې هېواد یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه افغان پوځیان پرون سه شنبې په څلورو الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دي. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې 300 نور افغان پوځیان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د غني کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. دغه خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غني کړي. په دې پیمانه د یورانیمو غني کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې انکار واخیستل شي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کولای شي. او د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوشنونکی خبر دا دی چې د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بڑے اعظم کا ہندوستان تمہاری اختیار میں.
د هندی رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و نن سهار وختي سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینې تایید کړې. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینهوال درلودل. د دلیپ کمار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خانه بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عائشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیو داس، مغل اعظم، ګنگا جمنا، رام، اورشام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 20. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 25. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 28.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. یو ځل بیا هغو اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه یې آزادي رادیو چلانه کړې او اوس زموږ غږ اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د بادغیس له مرکز قلیناو نه په شا کړي دي. طالبانو نن سهار له څو لوریو پر دغه ښار حمله وکړه. څو ساعته جګړې دوام وکړ چې د جګړې په ترڅ کې د بادغیس زندان هم مات شو او ګڼ شمېر زندانیان ترې وتښتېدل. همکار مو نوریاس نوری چې په خبرونو کې هم دا موضوع درته درلوده، دا موضوع تعقیب کړې ده، له چارواکو سره خبرې کړې. دا مهال را سره سټوډیو کې دی. نوری صاحب، څه دي د بادغیس د جګړې وروستي جزئیات؟
بله لودین صاحب، د افغانستان دفاع وزارت او د بادغیس والی وایي د بادغیس مرکز قلعه نول وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. د سیمیزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو نن سهار له څو لورو د مرکز پر څنډو حملې پیل کړې وې. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ریاست ودانۍ او دغه راز قلعه نو کې زندان د ترهګرو له وجوده تصفیه کړی او هغوی ته ډیر تلفات اړولي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس هم ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتنبولې.
مخالفین مسلح با دادن تلفات
وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو دوی له ښاره بیرته ایستل شوي او په ټوله کې ویلی شم چې پر ښار د دښمن حمله شنډه شوه. اوس وضعیت زموږ تر کنټرول لاندې دی. خلک ورو ورو له خپلو کورونو د باندې وځي.
وسلوالو طالبانو پر مرکز قلعه نو نن سهار حمله وروسته له هغې پیل کړې چې د دې ولایت درې ولسوالۍ قادس، ابکمري او مقر هم ونیولې. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوال طالبان وتوانېدل قلعه نو ته ننوځي او حملې پیل کړي، علت یې طالبانو ته د دې ولایت د ملي امنیت د رئیس او یو شمېر پولیسو تسلیمېدل و.
چیزی که باعث شد که طالبان امروز به همای شهر وارد شدن، نه به داخل شهر، موی تسلیم شدن عامل امنیت و یک تعداد از پلیسای که اینا به اونا شب به طالب تسلیم شدن، باعث ازی شد که امروز یک سراسیمگی به وجود بیاید و شهر قلعه نو آسیب پذیر شه.
تر دې مخکې د بادغیس سیمه ییزو چارواکو ویلي وو د دې ولایت د ملي امنیتي آمر خواجه مراد په ګډون لسلو زیات د امنیتي ځواکونو غړي له طالبانو سره یو ځای شوي دي. البته تر دا مخکې پورې دا خبره د دې ولایت مسؤولو امنیتي او نورو چارواکو رسما نه وه تایید کړې. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. پر قلعه‌نو د وسلوالو طالبانو له نننی برید سره د دې ښار بازار تړل شوی او خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. د عبدالله اخردمن په نوم د قلعه‌نو یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته نن د خبرو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د 2 خاو صد پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د 2 ساعت د پاره په قلاینو شهر پر شاوخوا او یادنن په شهر کې جنگ وسو. د قلاینو خلک کم کورنۍ چې همدا اوس په دې شهر کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډیر دی، ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی.
تغراز د سعید ایدی محمد عزیزی پنوم د قلعه نو یو بل اوسیدون که ازادی راډیو ته وویل چې خلک په ویره کې ژوند کوي.
مردم اینقدر وحشت زده و ازی شده بودن که به خلی ایران مانده بودن که در کجا برن و چه کار باید بکنن، ولی بازم فعلا هم خدا را شکر که ما خود ما فعلا هم داخل شهر قرار دارم. همیته که میگن طالب عقب نشینی کرده، فعلا فضا تحت کنترل دولته، خدا را شکر.
در از دیازدی در دو دی سمیز خبریال در راپور لمخی ده طالبانو ده حملی لوجه دیر کورنی هم لقلعه نو چخه نور و سیمو تکرده شویدی. البته لودین سب دیاده ونیوال بولو چه وصلوالو طالبانو ده بادغیس پا مرکز قلعه نو ده حملی و رست الهاقی کهوی چه ده افغانستان پا یوشمیر نور و ولایتونو که هم ده دیر دلیل خواه د ګڼو ولسوالیو د نیول کېدو خبرونه ورکول کېږي او له دې سره داسې ویرې هم شته چې ښایي وسلوال طالبان د یو شمېر نورو ولایتونو پر مرکزونو چې یو شمېر یې اوس په محاصره کې دي حملو ته مخه کړي.
ډېره مننه. همکار مو نوریاس نوري و چې ویل د افغانستان دفاع وزارت او دغه راز د بادغیس ځایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان له 2 ساعته جګړې وروسته د بادغیس له مرکز قلعه نو نه په شا کړي دي. د دې حمله هدف څه کېدلی شي؟ طالبان په دې حمله سره څه غواړي؟ په همدې ارتباط د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل استودیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ماښام مو په خیر. څه کېدای شي د دغه سې حملو هدف؟ 2 ساعته مقاومت په ولایت کې او بیا د چارواکو په خبره له ښار په شا کېدل.
نو خبره خوده ډیره واضحه ده. په دې وروستیو کې طالبانو ډېرې زیاتې ولسوالۍ خپل ولکه کې په لاس کې ونیوې او زیاتره ولایتونه، زیاتره مرکزونه دي، ولایتونه زیاتره په محاصره کې دي او د بادغیس هم همچنین په همدغه حالت کې وو. نو دا خب دا ویره خوسته، دا امکانات خو ډېر شته چې بعضې ولایتونه، بعضې مرکزونه همدغسې تر حملو لاندې راسي، یا به یې ونیسي یا به لاس په لاس شي. نو دا له ډېره وخته پورې دا اندېښنې خو وجود لري، لیکن دولت افغانستان هم کله چې اعلانونه کوي دوی وایي چې موږ د دې لپاره آمادګي کامل لرو او موږ به پرې نه ږدو چې دا ښارونه مرکزونه دوی ونیسي. خو پر هر صورت جنگ جنگ دی، داسې څوک نه شي ویلی چې اوس به ووایي چې قطعي به یې څوک ونیسي، قطعي به یې څوک وساتي. جګړه خو په افغانستان کې داسې یوه جګړه ده چې اوس تاسې ګورئ داسې هېڅ انتظار نه کېدی چې داسې په دونه یو میاشت کې زیات کم به طالبان تر ولسوالیو پورې زیاتې
نننۍ حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو یو پلاوی په ایران کې په خبرو بوخت دی. له ایراني چارواکو سره ځینې افغانان هم ورغلي دي، له هغې ډلې یونس قانوني او یو شمېر نور چې تر اوسه افغان حکومت رسمي
نمونه نه دی خبره کړي، خو ایرانی رسنیو د ایران د بهرنی چارو وزارت دا خبره کړي. به د ایران پولې ته نږدې د بادغیس ښار ته ننوتل، مرکز ته ننوتل څه پیغام سره ورکوي؟ هممهاله د سولې او سیاسي هڅې او دغسې جګړې ایزې هڅې
ګورې تاسو ګورې دا خو ډېره واضح ده. دا داسې واضح خلک دا سوالونه کوي چې هم سوله کې نه دغسې نه ده، دلته تو سوله نه ده رارسېدلې. مذاکرات دي، په مذاکراتو کې هر طرف غواړي چې برلاسی شي، کوم هدفونه چې دی لري هغه په مقابل لوري باندې هغه ومني. نو د دې دپاره خپلو خشونتو ته، جګړې ته شدت ورکوي. او د بادغیس چې د ایران سره په پوله کې واقع ده، دا د ارزښت څښتن ده، یو ستراتیژیک ښار ده. او کومې خبرې چې هلته اوس په ایران کې د دې په مابین کې کېږي، طبعا دا طالبان خو او د ایران دولت هم مجبور و مکلف ده چې دا ومني. طالب هغه د بادغیس نیسي، طالب قدرت لري، طالب په قوت کې ده او تاسې مشکلات لري. دا خبرې خو حتما هلته کېږي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. خو یو واضح خبره، یوه خبره دا ده چې جګړه د افغانستان پایان نه لري، ختمېدونکې نه ده. جګړه به ډېره دوام وکړه، لاس په لاس به ډېر شیان شي، ځکه دلته بعضې خصوصیات وجود لري. مثلا تاسې وګورئ په بعضې ولایتونو کې، خپله په دغه شمالي ولایتونو کې، خپله په هرات کې، په بعضې نورو ولایتونو کې، دلته نور خلک هم مسلح شوي دي. بر علاوه چې دلته په اردو پولیس امنیت جګړه کوي، خلک به جګړه.
بله امرخیل صاحب، فکر کوي طالبان یوازې د سولې په خبرو کې غواړي امتیاز ترلاسه کړي یا برلاس ولري، او کنه د جغرافیه د نیولو هوډ هم لري چې زیاته جغرافیه تر خپل کنټرول لاندې ولري؟
ګوري دا خو خبرو کې د برلاسي خو یو سوال ده، ولې د کوم وخت پورې چې طالبانو جګړه شروع کړه، ولې د قدرت په خاطر د دې لپاره چې د افغانستان حکومت د دوی لاس ته ورسه او امارت دلته قائم کا. دا خو داسې نه، دوی خو منکرم نه دي، دوی دا ویلي هم دي او دې په لاره کې روان هم دي.
کور مو ودان
داسې نه دي چې تاسو په ګروپ کې چې د دوی خو له اول تر اخره همدغه شعار ده،
موږ
اسلامي نظام غواړو. نو د دې دپاره خو دا خو پټه خبره نه ده که څوک وایي چې دا دلته خبرې روانې دي. تنه د خبرو یقینا چې اوس مثلا په دغه کې مجبور ایران کې دوی خبرې کېږي، دوی لاس بری لري، دوی لاس پورته.
ډېره مننه امرخیل صاحب، تاسو وایئ چې هم د واک لپاره جګړه کوي، یوان په سیاسي خبرو کې د برلاسۍ لپاره. ډېره مننه د پوځي چارو کتونکي عتیق الله امرخیل و چې د بادغیس پر مرکز قلیناوي د طالبانو د حملې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لري. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال هغه وخت را رسیدلی چې افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پینټاګون که څه هم له افغان حکومت سره د همکارۍ او مرستو د نوي پړاو له پیل خبر ورکوي، خو زیاتوي چې نور به یې عسکر ځمکنی ماموریت ونه لري. خو داسې مهال د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د 90% بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي چې افغان حکومت وایي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام مسولیت د طالبانو پر غاړه دی. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګون د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي، او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګون وایان جان کربی پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکارۍ ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي. خو افغانستان کې به د دې ځمکنۍ ماموریت پای مومي. امریکا داسې مال په افغانستان کې د خپل مځکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه یې د عسکرو د وتو بهیر 90% بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر له خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالي امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیې ویلي که نړیواله ټولنه یې لوجستیکي او مالي برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبانو ورسره ښکاره مخالفت ښودلی خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوې او افغانان به اجازه ورنه کړي چې بیا ځلې کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته یو هیله د جګړې کمی دوته وه خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ زما مرکه مو په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې ورانۍ او وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبان وغوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرک چې پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې 10 میاشتې پرې تېرې شوې تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
واموریدل چې امریکایي چارواکي وایي چې افغانان اوس په داسې پړاو کې دي چې باید د خپلو خلکو ساتنه په خپله وکړي. په همدې حال کې مو په راپور کې دا هم واورېدل چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر پایل باندې هم ټینګار شوی. تازه خبر دا دی چې د قطر ځانګړی استازی مطلق القحطانی په کابل کې د چارواکو سره کتلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر پاڼه څو شېبې وړاندې ولیکل چې د پلاوی چې مشري ښاغلی القحطانی کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلی د سولې د بهیر په پیاوړتیا او دغه راز د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو خبرې سره کړې دي او دغه قطري پلاوی له نور افغان چارواکو سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره هم د لیدو کتو تکل لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د سولې هڅو ته پر سیاسي لارو چارو سربیره دغه راز د افغانستان سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې د روانې جګړې د نارواتوب غږ هم پورته کړ. نن دغه دینی علما په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوی او ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه جهاد نه بلکې د دوی په ټکو فتنه ده. خو طالبان بیا دا خبرې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمه په تالار کې سره راټول شوي وو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللی؟ قرآن نامشروع بللی او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللی.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل شي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځایه غږ کوو چې په ټولو هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
قانون در داخل کشور خود در خانه خود هستیم.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوی له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دیني عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دیني عالمانو ورته غږ پورته کړی و. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنې افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړې. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسني وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
و مو ریدل چې په افغانستان کې د جګړې له توندېدو سره سلګونه دیني عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا بللې او له طالبانو یې د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربند غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دیني علماو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته جګړه پای ته ورسوي. طالبانو پر دې خبرو تر ډېره غوږ نه دی ګرولی، خو دومره ویلي چې دوی د دغو علماو په فتواو جګړه نه ده پیل کړې او دوی د دې علماو فتواو باندې جګړه هم نه دروي. دوی وایي چې د جګړې د دوام لپاره د خپلو علماو فتواوې له ځان سره لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته، هغه هم د خواشینۍ خبر د بالیوډ مینوالو ته. د بالیوډ د سینما وتلی ستوری دلیپ کمار نن د 90 کلونو په عمر ومر. د هغه فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل او دای خپل یوسف خان نومیده چې په دلیپ کمار مشهور و. دا چې د دلیپ کمار نورې کارنامې سوي اولې فلمونو ډیر مینوال درلودل پاره پام کړی د احمد تکل راپورت.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و، نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بڑے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے گیسوں کے حلقے میں گھر جائیں گے انارکلی.
جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پېښور ښار په قصهخانۍ بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومیدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جمنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څنور فلمونه دي.
کیا تو ڈرنا کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
په همدې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی او زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې. بل خبری مجله درته زما همکاره فرشته نگاه وړاندې کوي.